سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجېدې تاسو موږ غلاساتي راډیو ناوړي په مخې د دې سات خبرونو ته. د جرمني پولیس وایي چې نن یو 23 کلن افغان ځوان د اشافنبرګ ښار په یو پارک کې د چاقو له برید وروسته نیول شوی چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبر له مخې د جرمني پولیسو نن د ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې یو 23 کلن سړی او یو دوه کلن هلک چې سخت ټپي شوي وو روغتون ته وړل شوي دي. د پولیسو په وینا د پیښې په اړه د نورو شکمنو کسانو په اړه معلومات نشته او عوامو خلکو ته کوم خطر نه ښکاري. د چړو وهلو دا موضوع په المان کې د تاوتریخجنو بریدونو لړۍ ته اضافه کوي. د دې هیواد د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کوي او د فبروري په 23مه د پارلماني انتخاباتو د مخه د مهاجرت په اړه لا زیات کړکیچونه راپورته کړي دي. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي تایید کړی چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی دی. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته کوم زیان نه دی رسیدلی او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. امیر خان متقی او روزو اوتنبای و د افغانستان سره د مرستو پر وضعیت خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزو اوتنبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیايي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن د خپل په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې په دې غونډه کې د ښاغلي متقی له قوله ولیکلي چې د اقتصادي پراختیا په برخه کې نور قانونه هم د تطبیق په حال کې دي چې په بشپړېدو سره به د چټکې اقتصادي ودې شاهدان وي. د دې پلانونو په تړاو جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو زیاتوالي غوښتنه کوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس راپور له مخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2020 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی، اما تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. یو بریدګر په تل ابیب کې څلور تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړی دی. د اسرایلو د بیړنۍ حالات اداره وایي چې د تل ابیب کې د چاقو په برید کې څلور کسان ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر 23 کلنۍ بهرنۍ ترهګر خوتلی ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلوده په یو ځای کې په دریو ملکي وګړو او په بل ځای کې په یو ملکي وګړي برید کړی دی. د حماس څخه دریځ ډلې پرته له دې چې د برید مسؤلیت په غاړه واخلي په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلانه عملیات وبلل او ویل چې دا ښایي د اسرایلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی دی. دا په تل ابیب کې له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د چاقو په وسیله دویم برید دی. د سوریې د څار یو ډله وایي چې د سې شنبه په ورځ د سلواغې په دویمه د سوریې په حماس ښار کې شپږ کسان وژل شوي دي. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیز کې د غور غربیه کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ یې کوه. دغه خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان په نښه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې سیمه کې د سوریې د نړېدلي رژیم اړوند د وسلو او مهماتو یوه زیرمه موندل شوې او د عملیاتو لړ کې نښته هم شوې ده. بلخوا د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د لبنان پولې ته نږدې په یوه شویه میشته کلي کې شپږ تنه وژل شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دوه وژل شوي کسان وسلوال وو چې د امنیتي ځواکونو سره د نښتو په جریان کې ووژل شو او نور څلور تنه یې ملکي وګړي وو چې د دغو سیمه ییزو وسلوالو لخوا وژل شوي چې د امنیتي ځواکونو سره یو ځای حماس ښار ته ننوتل. په دې خبري ټولګه کې مو زه فرشته صحاک هر کله کوم. خبری ټولګه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه لرو، خو په سر کې به د افغانستان په اړه د افغان الاصل امریکایي وګړي محمود شاه حبیبي په اړه راپور لرو چې د هغې ورور ویلې دي چې ورور یې لا هم د طالبانو په تبادلې کې نه دی آزاد شوی.
ما مور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنه ټول خوښینه او په دې سره چې طالبانو ورور آزاد نکړي اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبرې دوام وکړي.
او همداراز د هلمند ولایت نه هم راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د خلکو لخوا ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د شیلتونې څه دي په راپور کې به واورو.
او بل دغه وخت کرونه چې دغه ټول دغه دې چاته لامل دي د مخوانانو دې لسنسي ده ځکه چې دوی په هوای نه لري.
وړاندې په دوهم نیمایي کې د سپورت له نړۍ نه امید خبرونه هم درته لرو. په هغه کې به ورزشي گزارشونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې راپورونو ته غوږ شئ. را سره مل اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټول کتاب یې هم خرغلې پایل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې دا کېږي د طالبانو په بند کې دی. کورنۍ وایي د طالبان حکومت له امریکا سره د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د هغه له شاملولو څخه ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی و درې تنه طالبان د حبیبي په ګډون له درېو امریکایي بندیانو سره تبادله شي، خو په خبره یې یوازې یو طالب او دوه امریکایي بندیان تبادله شوی دي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادا کېږي له طالبانو سره بندي دی. کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی به درې طالب بندیان له درېو امریکایانو سره تبادله سي، خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
چې په دې کې به زما ورور رازادي خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله. معلومدار خبره ده چې دلته موږ ټوله فامیل ما مور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټوله خوښینه او په دې سره چې طالبانو زما ورور آزاد نه کړي اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبرې دوام وکړي او بالاخره زما ورور آزاد.
د ښاغلي حبیبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن د خپل ولسم مشرۍ په وروستیو ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده وویل چې د طالبانو درې بندیان له امریکا سره دي او دغه شان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د دورور هم په دغو امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبیبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي، خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له بندي کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړی دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبې په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل په خپله اکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست زاکر جلالی هم د سې شنبې په ورځ په خپل اکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو له لارې د تماس چینلونو د پرانیستل پات کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ یې ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه، خو په دې تبادله کې چې د بایډن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کنتي آزاد شول، خو د محمود شاه حبیبي او جورج کلیزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بوجی بزرگ در یک تبادله با یک زندانی های مهمتر خود،
حبیبي د خپل نور و مهم و بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه تمه لري چې ښاغلی حبیبي په خپل لو
لوب کی وکاروی. محمود شاه حبیبی په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمانول زواهری تر وزل کې دوهسته لادرکه سوای دی. د محمود شاه حبیبی کورنۍ په خاله رسنیو هغه مدرسوي ګونګوسی رات کړی چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکینی مشر ایمانول زواهری له وزل کې دوه سره تړاو لري. د خغلی حبیبی د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په ورسته یو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دند درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوری نظام د ملکی هوا نوردی اداره مشر و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
سمون کاکله ازادي راډیو نه اوري ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ده. سویډن کمیټې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان وکړ. دغه کمیټې پرون په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو دفترونو د تړلو له امله به نور په افغانستان کې فعالیت نه کوي. دې موضوع د دې کمیټې د لسګونو کارکوونکو هغو خلکو چې په افغانستان کې د سویډن کمیټې څخه یې مرستې ترلاسه کړي او ځینو خیریه بنسټونو ژوره اندېښنه راپارولې ده. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي دا به سنا ککړ راته وکړي.
د سویډن کمیټې یا اس سی ای اعلان وکړ چې نور به په افغانستان کې د خپلو دفترونو د تړلو له امله فعالیت ونه لري. دغې کمیټې د سې شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې له دې وروسته به د افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له هېواده بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دې خبرې د دې کمیټې کارکوونکي هغه اړې کورنۍ چې له دې بنسټ یې مرستې ترلاسه کولې او یو شمېر خیریه بنسټونه اندېښمن کړي دي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی الیاس وایي چې یو لاس یې تکلیف لري او د سویډن کمیټې لخوا به یې کله ناکله مرسته ترلاسه کوله، خو اوس د دې کمیټې د فعالیتونو د درېدو له امله ډېر اندېښمن دی.
یک دسته مشکل داره، درست حرکت نمیکنه.
یو لاس می ستونزه لري، سم حرکت نشي کولای. خو په همدې د سویډن کمیټې موږ ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، ځکه زه خپله د دې توان نه لرم چې درملنه وکړم او د خپل لاس له امله چیرې کار هم نشم کولای.
چون خودم توان مالی و اقتصادی کافی ندارم، من خودم نمیتونم کار کنم جای.
د سویډن کمیټې د فعالیت په درېدو سره هغه کسان چې د دغه ادارې سره په کار بوخت و اوس وزګاره شوي دي. یوې میرمن چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې له سویډن کمیټې سره کار کوه او د دغې کمیټې پر فعالیتونو د بندیزونو له لګولو وروسته وزګاره شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان
د سویډن کمیته فعالیتونه په افغانستان کې و درول شول. زموږ د همکارانو ترمنځ جوړه د خپل کورنۍ یوازینی روډي ګټون کول د افغانستان په دې ستونزمن شرایطو کې د دندې له لاسه ورکول او د نوې دندې پیدا کول موږ ټول یو کرکېجن حالت سره مخ کړی یو، او د دې ترڅنګ په دې هیواد کې میلیونونه کسان چې په بیلابیلو برخو کې لکه روغتیا، زده کړې، د کلیو پراختیا او معلولیت په برخه کې د سویډن کمیته خدمتونه ترلاسه کول مستقیم ډول اغیزمن شول.
لیات بود مستقیما متضرر شدن.
دغه شان یو شمیر خیریه بنسټونه وایي چې دوی به په افغانستان کې د سویډن کمیټې په همکارۍ تمویلېدل. د یو خیریه بنسټ مسؤلې میرمن آرین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قدر از خود بودجه نداریم که برای مردم کمک بکنیم. امی است که
موږ هیڅ بودجه نه لرو چې خلکو سره مرسته وکړو. د سویډن کمیټې په شان بنسټونه موږ سره مرسته کولای سي چې د کورنۍ لاسنیوی وکړو. همدا د سویډن کمیټه و چې د مایوب ماشومانو درملنه یې کوله، خو اوس په سلګونه مایوب ماشومان په کور کې پاتې کیږي او په سلګونه کسان وزګار کیږي.
وایي یک به نظر ما یک خطر بسیار بزرگ است.
دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د 2023 کال د نوامبر په 19 نیټه په یوې اعلامیې کې ویلي و چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د درولو د فرمان له امله خپل ډیری فعالیتونه د ناروې کمیټې ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای په 11مه په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ټولو سازمانونو ته امر وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. د سویډن کمیټې بیا ټینګار کړی و چې دوی له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، یو نادولتي بنسټ دی او طالبانو دا وضعیت ناسم درک کړی. د سویډن کمیټې په هغه وخت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د 4 لسیزو څخه د زیاتې مودې وروسته د فعالیتونو په بندولو سره به په 14 ولایتونو کې د 2500 کارکوونکي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دې سازمان همداشان اعلان کړی و چې په افغانستان کې به په 100,000 خلک له روغتیایي، ښوونیزو او پرمختیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د سویډن کمیټه په 1980 کال کې په افغانستان کې جوړه شوه او د 20,000 معلولیت لرونکو کسانو سره یې مرسته کړې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 11.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغاني کورنۍ بیا وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو او د عاید له کمښت سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 11.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړي خبرداري ورکړي چې د شمیر به د روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 14.8 میلیونه کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد نفوس 2.8% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی، د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکارۍ او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدنې دا ستونزې لا پسې زیاتې کړي، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالیو بیخي نه هیله شوی، بیخي نه امید شوی و چوک کې نه مزدوري د پاره. باور وکړئ چې هیڅ نه پیدا کیږي، غربت زیاد دی، قیمتیان دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي لیلما وایي پلار یې په تیر جمهوري نظام کې دنده درلوده خو اوس مهال وزګار دی او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلات نه کړی وزوري ګو وځه ته مور سر بده خرابې ګیان و چډوډي وس مونږ نه لرو چې مونږ و چډوډي واخلو واو پدې ته چې مونږ ته غو چډوډي کم غونډي راوړي راته و چې دغه ډوډي و چې واخلو. سو ګم د کار نشته، جمهوریت وخت مې د پلار وظیفه و اوس دې په کور دې خپل د پانتو نه فارغ ایم خو زبانه چې دې وظیفې بندي کړې دي. دومره کرامنګ سره نشته چې زمې دغه مور جان او پلار جان دې سیتامې پوری وي سما او دوی علاج دې سیتامې نشو کوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوس به مو هم د نړۍ له حاله خبر کو. روسیې هیله کودلې چې د ډونالډ ټرمپ له ولسمشر کېدونه وروسته به ښایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالتونو اړیکې ښې شي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د سولې خبرو ته چمتو شي کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات حسین احمد زئی راکوي.
د روسیې انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریاباکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د ریاباکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې پړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینۍ سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یو وړ دریڅه شته. د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریاباکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته کړه له همدې امله دا مهمه ده چې پوه شو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنګټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړ کول ویل چې دای به د اوکراین جګړه ژر ختم کړي، خو د داونه ویل چې څرنګه پای ته رسوي. د سه‌شنبې په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دای به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چیرته دای دې ته چمتو نشي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسی ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیف سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواکه توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیان نه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکران پر نه نوي ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او د شنوري رادار نوري کې شوې دي، اما خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د روسیا ژانس د اوکران د وای ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په وای بریدونه کې د اوکران په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تیرو میاشتو کې پر اوکران نږدې هر ورځ د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند ولایت کې د ټرافیکي پیښو زیاتوالی د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون تاړوندې د ولایت خلک او موټر چلوونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د ټرافیکي پیښو شمیر زیاتیږي او د دې ستونزې عمده لامل د بې لایسنس موټر چلوونکي دي. هغوی د ټرافیکو د ریاست مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي او د لایسنس ورکولو پروسه د نور هم جدي کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د هلمند یو شمیر خلک او موټر چلوونکي وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي او د دې زیاتوالي لامل د بې لایسنس موټر چلوونکو لامل دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون د ترافیکي پیښو د زیاتېدو عمده لامل ګرځېدلی دی. هغوی ټینګار کوي چې د ترافیکو د ریاست مسؤلین باید جدي اقدامات وکړي او د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي.
دا کومور ماشومان ډیر مټران چلی، مثلا دی خو بالکل په دې باندې کویج نه، ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بل هغه لایسنس نه ورکي. او بل خبره دا ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بنسي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته
او بل دغه وشته کرونه سي دي. دا ټول دغه بيتياتي لامل دي مرشوانانو دي بل سنسي ده ځکه چې دوی په هوای نه لري. اولین مرحله کې دغه مرشوګاټ والا او دغه رخصه والا دوه تن باید سنسونه ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هلمند ولایت کې د تیر یو کال د ترافیکي پیښو ارقام ترلاسه کړي خو بریالي نه سو. خو د راپورونو په اساس په ورستیو کې ارقام شدل سوي دي چې د 2023 کال په جریان کې یوازې په لشکرګاه شهر کې د ترافیکي پیښو شمیر 300 ته رسیدلی دی. په دې ورستیو کې د بې لایسنس موټر چلوونکو ګډون زیات و او دا وضعیت د خلکو لپاره جدي اندیښنې راپورته کوي. د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د ټرافیکو قوانین رعایت وکړي او د ټرافیکو د ریاست لخوا د لایسنس ورکولو په پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په تیرو دریو کلونو کې 10,000 کسانو ته نوي لایسنسونه ویشلي دي. د ټرافیکو مجر مولوی شیر محمد حجازی وویل چې دوی به له دې وروسته بې لایسنس موټر چلوونکو ته اجازه ورنه کړي.
شاوخوا موږ 15,000 لایسنسونه ویشلي دي چې په هغه کې جدید 10,000 دانې دي او تمدید 15,000 دانې دي او اې دې جمله درو اویا لکه په غانیم او بانک ته تحویل کړي دي. دا خو چې لایسنس واخلي په 100% کې بیخي 80% یعنی هم په هوایي دي ته ورکوي نه دی. خدا دې چې لایسنس واخستی.
د هلمند ولایت د خلکو او موټر چلوونکو غوښتنې د ټرافیکو د ریاست جدي اقداماتو ته اړتیا لري.
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د 3.4 میلیونه افغانۍ په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي. دا دوهم ځل دی چې په کونړ کې په آزاده بولی کې غاڼې پلورل کیږي. خو سوداګر او د دغو غاڼو نور کاروباریان بیا د اسانتیاو له نشتون نه شکایت کوي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرام ګرانبیا کاڼې په آزاده بولی کې وپلورل شول. د قانون او پېټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کانو قیمت 3.4 میلیونه او 400,000 افغانۍ وو چې پکې له 4 میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د قانون له بولې وروسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12 میلیونه افغانۍ بیروج پازه د بولې کې پلورل شوی وو. خو اوسنۍ بولې ځکه ډیره مهمه ده چې دیتا د هیواد له بیلابیل ولایتونو سوداګر راغلی وو.
د 3.4 میلیونه بولی وسوله 3.4 میلیونه او 3.4 دا د امارت عواید سوده پکې. د دې بولی توفیر د مخکنۍ بولی سره دا و چې دیتا الحمدلله ډیر ګڼ خلک راغلی وو. د مزار خلک پکې وو، د قندهار پکې وو، د کابل نه تجاران راغلی وو، ننګرهار نه، د ډیرو ولایتونو نه راغلی وو.
په کونړ کې د قیمتي کانو کاروباریان په دې خوښ دي چې د دوی په لاسونو رابستل شو کانو پسې د هیواد له بیلابیل ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي. خو وای په کان کیندلو د کانو پر رابستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي راډیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې داسې شریک کړي.
د روبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي ده، خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کار مخکې پېښور ته تل پاکستان ته نو هغوی په خپل نومونو به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لېږل. دا د افغانستان د قیمتي کارو سره هم جفا ده، پرې خاورې سره هم ده، مال زموږ دی او ځي د نورو په نومونو. حکومت نه غوښتنه دا ده چې دوی باید دې ته زمینه سازي نور هم برابره کړي، مارکیټو ته برابر کړي، خارجي تجارانو ته زمینه جوړه کړي.
وایک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو رابستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانتیا وچمتو شي نو ورسره به کارونه نور هم وغوړيږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وای اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګوندۍ به هوادونو توړل کیږي. د دغه سوداګرو لړلې حاجی معصوم خان ازادي راډیو ته وویل
کانی په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتلی. څنګه سوداګر او تجاران یوازې تر منډۍ پورې محدود دي. کوم کار چې منډۍ منډۍ تراشي نه منډۍ نه چې بار ته اوسه قاچاق دی نیول کیږي. زموږ مال نه چې صادریږي د قاچاق په دوران پاکستان ته دی ولې زموږ خپل هیواد کې مونږ ته دا زمينه تر اوسه پر نه ده برابر شوی چې موږ زموږ کاری دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاد توګه منې موږ ویسو بار ملکونو ته او یاد خپل رپورټ دلاري نه زموږ مال نه چې موږ ته لاشي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو له لارې له 300 میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیاوې چمتو شي دا کانې به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي. بلخوا په کونړ کې د قیمتي کانو پروسس نوی جوړ شوی مرکز مشر حاجی ناصر خان وای چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې وسنې ټول ستونزې به هواروي.
موږ سره وادي شوې دي والی صاحب هم کله نور هم کله بهرني هیوادونو ته مال انتقالېږي. وزیر صاحب هم راسره وعده کړله او زموږ چې د معدنیاتو کوم مشکل دی هغه هم راسره وعده کړي چې د موادو برابرته چې دا دغه به تاسو ته اسانتیا ده برابرو.
په کونړ کې له شپېتو میلیونو د زیاتو افغانیو قیمتي کاڼي په داسې حال کې پلورل کیږي چې د یاد ولایت او نورستان ګڼ غرونه د بیروجو تختو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ډک دي چې اوس مهال پکې په زرګونه کسان د معدنو په کیندنه او د کاڼو په کاروبار بوخت دي.
مننه چې تر دې دمه را سره وي. راپورونه مو د افغانستان او نړۍ اړوند ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دوهمه